درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د روان 2015 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له ازادۍ د سرغړونې لږ تر لږه 140 موارد ثبت کړي دي. د مرکز نن پر خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله شاوخوا 15% زیات دي. بیان په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 9 خبریالانو نیول چې ډیری یې له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له وجې د طالبانو پر ضد په تبلیغاتو تورن شوي. د رسنیو او خبریالانو پر حقونو د تیری د مهم مثال په توګه یاد کړي دي. په دې ډله خبریالانو کې ځینې یې له 2 ساعتونو نیولې تر 2 ورځو پورې په موقت ډول او ځینې نور د 2 میاشتو لپاره په بند کې ساتل شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کار کوونکو یو لړ محدودیتونه ولګول چې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د طالبانو حکومت پر ایران ژغ کړی چې د افغان کډوالو په ایستلو کې دي له تدریج او زغمه کار واخلي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخون په یو بیان کې له ایران د افغان کډوالو ایستل د ایرانی چارواکو خپل پریکړه بللې، خو وايي له ایرانی لوري تل غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې د تدریج عزت او شګاوندیتوب اصل ته پام وکړي، څو د هغه په وینا هم د کډوالو حقونه خوندي وي او هم هیواد ته د ستنېدونکو کډوالو مدیریت په ښه ډول وشي. ملا حسن ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال دي د هغو د حقونو له نقص او سپکاوي ډډه وشي او کډوالو ته دي په ایران کې د هغو د شتمنیو او کاروبارونو د تصفیه شرایط برابر شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د روان کال د حج د مراسمو پر مهال د 13 حاجیانو د مړینی خبر ورکوي. د وزارت د پنجشنبې په ورځ له سعودي عربستان د افغان حاجیانو د ستنېدو د بهیر په پای کې وویل سږ کال 13 تنه افغان حاجیان د ډیر عمر، ناروغیو یا ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړه شوي دي. افغانستان او قزاقستان پرون پنجشنبې د هرات د تورغونډۍ د ریل لارې د رغونې موافقه لاسلیک کړه. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا پرون په یو بیان کې وویل چې دا پروژه به د 1.5 میلیون ډالر په لګښت ورغول شي. د بیان له مخې د موافقه چې دواړو خواوو مهمه بللې، د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د قزاقستان د مرستیال صدر اعظم او باندنیو چارو د وزیر مراد نور تلیو د کتنې په مهال په کابل کې لاسلیک شو. پاکستانی چارواکي وایي د هغو 9 مسافرو جسدونه ترلاسه کړي چې وسلوالو په بلوچستاني ایالت کې له یو بس څخه یرغمل کړي وو. یو حکومتي چارواکي نوید علم وویل چې د دې کسانو په مرمیو ویشتل شوي مړي تېره شپه په څیرمه غرونو کې وموندل شول. او یو ایالتي ویان شاهد رند وویل چې دا مسافر پرون له یو بس څخه یرغمل شول. شاغلی رند زیاته کړې چې د پیشې قربانیانو په ناامن بلوچستان کې د کارګرانو په توګه کار کوو او په پنجاب کې خپل کورونو ته روانو. د دې وژنې پړه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت رسما خپل یو شمېر کارکوونکو ته ویلي چې هغوی ته به ډېر ژر له دندو د لرې کېدو مکتوبونه واستول شي. دا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه اقدام یو برخه ده چې غواړي د دولتي ادارو د کارکونکو شمیر کم کاندي. د مدیریت او سرچینو په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت معین مایکل ریګاس پرون په یو بیان کې وویل چې د دې وزارت یو شمیر کارکونکو به ډیر ژر د خپلو دندو د پای ته رسیدو مکتوبونه ترلاسه کړي. بیان د شاغل ریګاس له قوله زیاتوي چې دا وزارت به په نږدې راتلونکي کې له هغو کسانو سره چې له دې اقداماتو څخه اغیزمند کیږي تماس ونیسي. زموږ ځخله ازادي رادیو اوري. د روان خبرونه په دوام کې اوري. نن د نفوسو نړیواله ورځ ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له بې وزلۍ سره یو ځای د نفوسو وده پکې خورا چټکه ده.
په افغانستان کې ډیره مشکل ده بس ماشومان سرپرستی کول چې مش ډیر صاحب کونه د مدرسې او د مکتب او چې نه کیم مسولیت دې مور خپل
د ناروی د کډوالو شورا وای د کډوالو د سیل کابل په افغانستان کې د مرستې رسولو سیستم تر سخت فشار لاندې دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وای په پاکستان کې افغان کډوال د روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي. په پاکستان کې میشت کډوال وای د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ترکیې پی کی کی ګوند خپلې وسلې په سمبولیک ډول سوځولې.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د جولای 11 نیټه د وګړو یا نفوسو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نفوس پکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. داسې مهال چې له پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره هم مخامخ دی. د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. د ټولنیزو چارو کارپوهان انتقاد کوي چې د نفوس د زیاتېدو په برخه کې وګړو او هم بنسټونو له پلان سره سم کار نه دی کړی. د ولادي او نسایي برخې ډاکټران هم دا خبره تاییدوي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې داسې مهال نفوس ورځ بلې ته مخ په زیاتېدو دی چې پراخې بېوزلۍ او بیکاری سره مخ هم دی. په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ګڼ میشتو کورنیو مشران وایي له دې امله سخت ځپل شوي دي. شاه محمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی دی چې آزاد کاروبار کوي. وایي وایي خپل ماشومان دي او څلور یې د ورور چې هغه عمر سره یو ځای اوسېږي او وزګاره دي. دی چې په کرایي کور کې اوسېږي دا کوي چې کم تر کمه دوی د میاشتې 1,00,000 افغانۍ لګښت لري.
ډیره مشکل ده بس ماشومان سرپرستی کول چې میشت ډیر حساب کونه د مدرسې او د مکتب حسابونه یې راټول کړي میاشتې 8,000 افغانۍ ته دي. هغه دي فیسونه یې رسي او چې نه یې کیم مسولیت دی مور پلار څنګه کوي. هغه بیخي گزاره کوم لک روپۍ ته دی مونږ مصرف رسي او همدا یو مونږ پکې لګي.
شاه محمد وایي مور او دوه کشرانې مجرد خویندې هم مرسره اوسېږي چې ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي او اوس کور کې دي. د کندهار ولایت یو اوسیدونکی میرمن چکونډه ده او دا هم و ماشومان لري. د غشن د ژوند سختي او شکایت کوي. د دې نوم نه خود له وخت بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ډېر په مشکلاتو کې هم درته ډېر ستونزې سره مخامخ یم. زه خیاطې کوم د خپل اولاد او د کور په چنو ډېره ګراني ده. نو دا مشر ځینې مریض دي راته نو زه خپل چې دا په خیاطۍ سره دا کور چلومه لیکن نه چلیږي. ما سره هیڅ کومک نه دي سوی.
د ولادي او نسایي برخې ډاکټرانې میرمنو ته سپارښتنه کوي چې باید د زیږونونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. کنه په خبره یې مور او ماشوم دواړو ته ستونزې پېښېدای شي. د ولادي او نسایي څانګې متخصصې ډاکټرې نسیمې حبیبي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې حد اقل میندې باید د هر زیږون ترمنځ 3 کاله واټن وساتي.
اگر یک مادر هینمی فاصله را در نظر نگیره امکان داره
که چیرې و مور دا وطن په پام کې نه نیسی امکان لري چې استرډیا او استرس ورته پیدا شي. هغه شان د زیګون پر مهال ته له خطرونو سره مخ کېدلای شي. کله چې و مور یو ماشوم زیګوي باید د هغه ټول اړتیاوې پوره کړي. دا چې یو ماشوم زیګوي کال وروسته بیا بل زیګوي ورته رسیدنه نسی کولای چې بیا ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بنان سبب سوء تغذیه د پیش اطفال میشم.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان خوارځواکۍ تجربه کوي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ انتقاد کوي. وایي په افغانستان کې د نفوسو د زیاتوالي د شرایطو په اړه خلکو ته لازمه پوهاوی نه دی ورکړل شوی او نه هم په خبره یې په پلاني شکل ورته کار شوی دی.
د نفوس زیاتیدنه په افغانستان کې په پلاني شکل باندې نه ده. ل وګړو نه نیولې او ان تر بنسټونو پورې په دې برخه کې هغه عامه پوهاوی چې په کار د کار ورته وشي چانه ده کړای. نو اولادونه یوازې پیدا کیږي او خوشی کیږي تر ډیره پورې چې له کورنۍ سره تشویش وي. نو هغه هم بیا یوازې تر خېټې پورې محدودي یا د هغه تر شخصي لباس او جامو پورې محدود وي چې په دې برخه کې بیا یو فکر عام ده چې روزی رسانی خدای ده. دم کله یو خوانه په کورنیو باندې ډیر فشار واردوي، له بلې خوانه په بنسټونو باندې هم ډیر زیات بوج او فشار ور باندې راځي.
ښاغلی له هڅوی د نفوسو دغه غیر پلاني زیاتېدنې بېلابېل ناورینونه رامنځته کړي چې تر ټولو مهم یې بېوزلي او پراخ بشري ناورین دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي، سږ زیږدیز کال به په افغانستان کې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د یادونې ده چې د 2021 لمریز کال د اګست 15مې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېسارې کچه زیاته شوې ده، چې د دغه هېواد له 6 میلیونه زیات نفوس ډېری برخه ترې کړېږي. د طالبانو حکومت تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې 1400 لمریز کال کې د افغانستان اټکلي نفوس 6.4 میلیونه ښودلی، خو ویلي چې ډېر ژر به رسمي سرشمېرنه هم وکړي. د دغه ادارې بیان محمد حلیم رافعی د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي چې د دې شمېر 50% نارینه او 49% ښځې دي. نن د جولای 12 نېټه د وګړو یا نفوس له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق اجرایي شورا دا ورځ په 1999 کال کې په دې نوم نومولې ده چې اصلي موخه ترې د وګړو په تړاو د اړوندو مسایلو په اړه د عامه پوهاوي پراختیا ده. سږ دا ورځ په دې شعار سره لمانځل کېږي. په یوه عادلانه او هیله بښونکې نړۍ کې ځوانانو ته د داسې کورنۍ رامنځته کولو توان ورکول چې هغوی یې خپله غواړي. افغانستان کې داسې مهال د مخ پر زیاتېدونکي نفوس په اړه اندېښنې مطرح دي چې د نړۍ ډېری هېوادونو کې بیا ورځ بلې ته د نفوس د کمښت په اړه تشویشونه په ډېرېدو دي. ملګرو ملتونو ویلي د UNFPA یوې نظر پوښتنې چې په 1400 هېوادونو کې له 1400 زیاتو کسانو سره شوې ښودلې چې ډېری دوی ډېر ماشومان غوښتل، خو ټولنیز، اقتصادي او روغتیایي ستونزې یې پر وړاندې خنډ وې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان وای د استلکیدو د ګواښ لکبله په پاکستان کې افغان کډوال له روغتیایي اسانتیاو به برخې دي. دا سازمان په یو تازه راپور کې اندیشنه شوی او وای په پاکستان کې ډیری میشت افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او استلو له ویرې ان تر روغتون او ډاکټر هم نشي تللی. په پاکستان کې یو شمیر میشت افغانان هم وایي چې له جدي ناروغیو سره سره له دې ویرې ډاکټر او کلینیک ته مراجعه نشي کولی چې پولیس پې ونیسي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د میشت افغان کډوال 60 کلن حسن خان زوم عبدالله دی چې وایي خسرې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دی، خو له دې ویرې چې پولیس یې له دغه هېواده ونه باسي د خپلې ناروغۍ دا جدي وضعیت په کور کې تیروي. عبدالله وایي خسرې چې خپل هېواد کې هیڅ ډول سرپناه نه لري، له کابو 40 کلونو راهیسې له خپلې کورنۍ سره دغه هېواد کې میشت او ACC یا افغان تابعیت کارت لري. د ازادي راډیو ته وویل
سر ده نو خپل نه جوړه ده غریب نو بس هغه نه جوړتیا ده نو د سیسه ځان سره بس کړه بچان سخته پریشانی سره مخ کړی نو زه خدای خبر ده ډاکټرانو ته پریشن اله نم کړه ده نو بس زړه نه زړه دي ټیم پورې ګوري زي څه څه مشکلات لګ اساني راسي نو د افغانانو غزا به زا پریشن وکمنو اردو باندې سپینه پړی راختلې دی دانی اغه مرتبه دی او مسانی پریشن هم لري. کور وتل نه سی وسم غریب کور کې پروت رنزور غاړه ده لم سره ځا وینې ولیم خو چې کیم نو بس وا بلړې د ویانه به تختاره کې کنه رسته بچانو پریشانی وسره.
د پاکستان حکومت روان کال په اپریل میاس کې له دغه هیواد د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو استل پیل کړی دی، خو دغه هیواد ته تازه ورغلي افغانان چې د پاسپورتونو او ویزو پر بنسټ اوسېږي هم ورته وضعیت لري. په راولپنډۍ کې میشت افغان او د دې جمهوري نظام پر مهال پوځي محمد رحیم وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د وینې د شدید کمښت په ناروغۍ اخته دی، خو دا چې د ویزې موده یې ختمه شوې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی.
هیموګلوبین د کموالي له امله موږ ته تکلیف را پیدا شوی ده. زه په کور کې یم او زه خپل تقریبا 3 میاشتې چې مریض یم. ویزی د کموالی مودې اقتصادي جوخ له امله یو تعداد نشي کولی چې ویزی واخلي او یو تعداد چې ویزی ما اخلي موده یې ډېره کمه ده. د پولیسو تنګول ډېر زیات دی، هر چیرې حرکت کوي پولیس دې وخت زمان سره نه ډاکټر ته ورتلی شي. که چیرې مونږ پاکستان خپل هېواد ته دیپور شو هلته مونږ په سابقه دولت کښې مونږ وظیفه مو کړې ده، هلته مونږ ته تعدیدات موجود دي.
کوم کسان چې پاکستان ته په پاسپورټونو او ویزو تللي باید هره میاشت خپله ویزه تمدید کړي، چې د دوی په خبره تر 25,000 کلدارو زیات لګښت پرې راځي. تازه بیا ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ویزو د تمدیدولو بهیر درولی. د پاکستان حکومت بیا تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د افغانان داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پولیسو د ځورولو او افغانستان ته د شړلو له ویرې ډاکټر او روغتون ته نسي تللی او د ناروغۍ او درد کړاو په ځان تېروي. چې تازه د بې پولې ډاکټرانو سازمان MSF ویلي چې پاکستان کې میشت ډیری افغان کډوال د پولیسو د ځورونې او ایستلو له ویرې تر روغتون او ډاکټر نسي تللی او دې ګواښ دوی روغتیایي اسانتیاوو ته له لاسرسي راګرځولي دي. MSF په خپل تازه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې دې وضعیت د کډوالو پر روغتیا مستقیمه اغیزه کړې او په ټکو یې آن د دغه هېواد د کډوالو د ایستلو پالیسیو دوی په ویره کې ژوند کولو ته اړ ایستلي دي. په راپور کې په پاکستان کې د MSF د مشر جو ویبنګ په حواله راغلي چې دوی د هغو کډوالو په اړه سخت اندېښمن دي چې د ایستلو پالیسیو مستقیم اغیزمن کړي او په خبره یې له لسیزو راهیسې ډیری دا کورنۍ له پاکستان پرته بل کور یا ځای نه لري او اوس په دوامداره توګه په ویره کې ژوند کوي. دې راپور کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان کډوالو په اړه د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ټیمونو په حواله راغلي چې په دغه ایالت کې نارینه اوس ډیری وخت روغتیایي مرکزونو ته د خپلو کورنیو ښځینه وغړو د انتقال پر مهال د پولیسو لخوا د ځورونې یا نیول کېدو ویره لري. چې دا افغان مېرمنې دې ته اړ باسي چې یا د نارینه محرم له لورې د دوی د ساتنې ژور کلتور مات کړي او یا هم ډیری وخت جدي روغتیایي ستونزې وزغمي. د بې پولې ډاکټرانو د سازمان په راپور کې راغلي چې د کډوالو ایستلو په اړه اندېښنو هم خلک له پراخو رواني ستونزو سره مخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم لسګونه هغه کډوال چې له دې هېواده په زوره ایستل سوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته نه سرپناوی لري او نه د روغتیایي اسانتیاوو په ګډون د ژوندانه نور اړین امکانات. په داسې حال کې چې د غیر ساري ناروغیو له امله دوامداره روغتیایي مراقبتونو ته اړمن دي. دې راپور کې دغه شان په پاکستان او افغانستان کې د بې پولې ډاکټرانو د سازمان د عملیاتي مدیر سټیفن مککی په حواله ویل سوي چې د افغانستان روغتیایي سیستم په دوامداره توګه د بودجې د کمښت له امله او د مخه د نړیوالو مرستو د کمېدو له امله په بد حال سره مخ او تر فشار لاندې دی او په ټکو یې د سلګونو زرو نورو کډوالو احتمالي ورتګ به په روغتیایي سیستم فشار لا زیات کړي. د یادونې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د جولای په 9 په یو راپور کې افغانستان ته د ستنه شویو کډوالو پر روغتیایي وضعیت او اسانتیاوو ته د نه لاسرسي له امله اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې اټکل کېږي په 2015 کال کې یوازې شاوخوا 1.6 میلیونه کسان له پاکستانه دغه هېواد ته ستانه سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې ډاکټر او روغتیایي مرکزونو ته له دې ویرې نشي تللی چې پولیس به یې ونیسي او له هېواده به یې وباسي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته په بې ساري ډول زور ورکړی دی. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو د بې ساري او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم له سخت فشار سره مخامخ شوی دی. دې شورا په یوه راپور کې ویلي داسې مهال چې د افغانستان په درو کې دوی برخې وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، دا هېواد د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی. د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي که چټک او بیړني اقدامات ونه شي دا حالت به ناوړي پایلې ولري. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د ناروې د کډوالو شورا وایي یوازې په روان 31 کال کې تر اوسه له ایران څخه له 1 میلیون ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه شورا پنجشنبه په یو راپور کې ویلي له لسیزو جګړو وروسته او داسې مهال چې لا د مخه د دې هېواد دوه پر درېیمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، افغانستان د راستنو شویو منلو او په ټولنه کې د ادغام په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دی. دغه شورا خبرداری ورکړی که دا لړۍ دوام وکړي د 2015 کال تر پایه به افغانستان ته د ستنو شویو افغانانو شمېر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسېږي. د راپور په دوام کې راغلی چې افغانستان ته د کډوالو د بیسارې او چټکې بیرته ستنېدنې له امله د مرستې رسولو سیستم سخت فشار سره مخ شوی دی او مرسته کوونکي بنسټونه ستنو شویو ته د بیړنیو مرستو رسولو توان نه لري. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی هم په همدې ورځ او نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي، هره ورځ زرګونه افغاني کورنۍ داسې مهال ایران افغانستان ته ستنېږي چې لا له وړاندې سګوړی 10 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخ دي. له ایرانه یو شمېر تازه راستانه شوي هم له ناوړه اقتصادي او بشري وضعیت شکایت کوي. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
مخمل عملیات کړو په دلاره دومره ایران او د پولیسو دومره وزورو چې حتی زما د عملیات دغه زخمونو ته ضربه ورسېدله. نو دغې باوجود هم چې فار تکلیف په هر درد ځان مور ورسولو، خو دلته په هغه بد وضعیت چې نه کاروبار شته دی، نه داسې درآمد موږ لرو، نه نواله کې د درمل مې وس هم لرو چې درمل مې وکړو، یا لږ شو معاینات وکړو، یا یو لږ درد یا د زخم لپاره یو څه دوا واخلو.
د کډوالو د حقونو ځینې افغان فعالان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چټک او بیړني اقدامات ونشي دا حالت به ناوړه پایلې ولري. له دې ډلې احمد زکی خلیلی ازادي راډیو ته وویل
اگر اقدام بسیار سریع و
که چټک اقدام ونشي دا به خورا ناوړه پایلې ولري، لکه پراخه بېوزلي، بېکوري، رواني زیانونه، ټولنیزې نارضایتۍ او ان د امنیتي بې ثباتۍ رامنځته کېدل. دا یوازې یو بشري ناورین نه دی، بلکې یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ هم دی چې بیړنۍ همغږۍ ته اړتیا لري.
نوموړی ټینګار کوي چې باید رسنو شویو کډوالو ته د کارموندنې په برخه کې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ریاست الوزراء دری مرستیال عبدالسلام حنفي ویلي چې په تیرو 13 ورځو کې له ایران څخه تر 5 لکو زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس څخه بل له مخې نوموړي په ایران په پراخ ډول د افغان کډوالو د ایستلو، ورسره د بد چلند او د هغوی د حقونو د نقص له امله انتقاد کړی. ویلي که څه هم د طالبانو حکومت راستنو شویو ته شپه او ورځ خدمتونه رسوي، خو په خبره یې د لوی شمېر ته رسېدل ډېر ستونزمن دي. هاخوا افغان سوداګر میرویس عزیزي له ایرانه راستنو شویو سره د 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی. هغه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې د عزیزي بنسټ همکاران به ژر هرات ته ولاړ شي او مرسته رسونه به پیل کړي. د یادونې ده چې ایران کې د افغان کډوالو د سرشمېرنې کارتونو وروستۍ نیټه د سرطان په 15مه پای ته ورسېده، خو د کډوالو ایستلو بهیر له دغه هېواد اسرایلو سره تر شخړې وروسته چټک شو. نړیوالو ادارو مخکې هم خبرداری ورکړی و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنېدل به افغانان د بېوزلۍ، د بنسټیزو خدمتونو له کمښت او سیاسي تعقیب سره مخ کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاش په منظم ډول نه دی ورکړل شوی او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ته ځواب ونه وای. نور حال په دې راپور کې
محبوبه نومیږي او په کابل کې د معلولو ښځو لډلې ده. دا چې په پخه معلوله ده ادا کوي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت یې د معلولیت حقوق نه دي ورکړي. محبوبه چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپلې مور درملنه کوي، خو اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لومړی زموږ ماشونه نیمایي کړل، اوس په تېر کال د 3 میاشتو ماشونه هم پرې پاتې دي او سږ کال یې هم زموږ ته د لومړیو 3 میاشتو ماشونه نه دي راکړي. زه د معلولیت معاش پرته بل عاید نه لرم، ډېرې ستونزې لرم، خصوصا د پرې شوې پښې په برخه کې یو زخم لرم چې د ډاکټر ته درملنې لاندې یم. زه هره میاشت درملو ته اړتیا لرم، هره میاشت 5000 افغانۍ پور کوم. کمو ماشونه را کلی پاگی گزاره کیگی
موش مومی دقیقه مجاو سی مومی تاو موشاش مومی تاو
دا د کندوز ولایت اوسیدونکو او معلول دی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د هم شکایت کوي چې ماشونه په مناسب ډول نه ورکول کیږي
سوال مو شاش مو مو کوم چې دا یو سوال مو په سوال کې قبلا څه ده چې مو کوم چې دا سوال
د مکتب د تیر کال د دریو میاشتو ماشونه دی راکړی دا هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مو هم ورک شول موږ یوازې سږ کال د دریو میاشتو ماش ترلاسه کړ هغه وخت چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي موږ خپلو ماشونو ته سخته اړتیا لرو ګرانی خپل اوج ته رسیدلی د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوري نظام په پرتله یې په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو اته 1500 افغانیو ته راټیټه سوې خو بیا هم د کال دی وی یا دوه روبو ماشونه نه ورکول کیږي د دغو معلولینو د اندېښنو غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش او پخت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بېلابېلو ولایتونو کې دوام لري افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو نارینهوو او ماشومانو په ګډون په ډېر شمېر سره افغانان وژل سوي او یا هم معلول سوي دي د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په 1 دسمبر په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینهوو په ګډون شاوخوا 2 لک معلولین ثبت کړي دي خو له دې وړاندې یو شمېر معلولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر معلولینو نومونه له لیسته ایستلي او د دوی پر ځای یې ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله معلول شوي دي د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږ کال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
د کوردستان د کارګرانو ګوند یو شمېر وسلوالو نن د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې د عراق په شمال کې خپلې وسلې وسوځولې د دې اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو هڅه بلل شوې ده په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ چې احمد تکلی وړاندې کوي
د عراق په شمال کې د یوې سمڅې مخې ته شاوخوا 1.5 وسلوال نن راټول شوي وو او خپلې وسلې وسوځولې له دې غونډې اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې د وسلوالو چې نیمایي پکې ښځې وې خپل کلشن کوفونه قطار وزمې او د ټوپکو نور ډولونه په یو لوی خړ د کې واچول او د اور لمبو د دې ماشینګڼو میلونه چې څوک یې د آسمان خواته وې راونغاړلې کورت عراقی او ترکی چارواکی هم هلته حاضر وو د دې سیمبولیک اقدام هدف په ترکیه کې له څو لسیزو راهیسې د پیل شوې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅه بلل شوې ده نننی مراسم د عراق د شمال په کردستان سیمه کې د سلیمانیه د شمال لویدیځ په 8 کیلومتره کې په دوکان ښارګوټي کې د جسانه په نوم د سمڅې په خوله کې جوړ شوی وو کورد وسلوال چې خړی عسکري جامې درلودې د بي سي هوزاد په نوم د پی کی کی د مخکخه مشر په ګډون د دې ډلې د څلورو قومندانانو په ملتیا د مراسمو ځای ته ورسېدل میرمن هوزاد وروسته په ترکی ژبه یو بیان ولوست چې د دې ډلې د بي وسلې کېدو اعلان پکې شوی وو هغه وویل موږ په خپل خوخه ستاسو په مخ کې خپل وسلې لمین زوړو دا د خنیت یو ګام دی ریټرز خبری آژانس د یو عیني شاهد له قوله خبر ورکوي چې وایي د غونډې په ځای کې هلیکوپټرې ګرځېدلې او د عراق زرګونه کوردي امنیتي ځواکونو دا غرنۍ سیمه کلابنده کړې وه په دې مراسمو کې د ترکیه او عراق د استخباراتو چارواکو، د عراق د کردستان د سیمه ایزې ادارې مشرانو او د ترکیه د خلکو د مساوات او دیموکراسۍ د کورد پلوي سیاسي ګوند غړو ګډون کړی و. د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې په 1940 کال کې د ترکیه له دولت سره په وسلواله جګړه کې ښکیل او بیا د یوې غیر قانوني ډلې په توګه اعلان شو، په 13 میاشت کې پریکړه وکړه چې ځان منحل او بې وسلې کړي او د بیلتون پالنې په هدف مبارزه پای ته ورسوي. د ډلې د خپل بندیوان مشر عبدالله اوجلان د غوښتنې په اساس دا پریکړه وکړه. داسې هیلې شته چې له څو ځلې ناکامو هڅو وروسته به دا ځل بالاخره انقرې ته دا امکان په لاس ورشي چې د کردانو وسلواله مبارزه پای ته ورسوي او روانې جګړې ته به چې له 40,000 ډیر انسانان یې ووژل، اقتصادي زیانمن کړ او د ترکیه په ټولنه کې سیاسي او ټولنیز اختلاف پراخ کړ د پای ټکی کېږدي.